درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار اته بجې دي د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم د همدې سات خبرونه د طالبانو ستره محکمه وای په کندهار کې پر وی شسی لکور د تیشت په جرم د درو وهلو تعزیری سزا عملی کړی ده. د ستره محکمه لخوا په یو خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دا شزه د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د دوی د مرافع محکمه د حکم لبخي په نه دیش درو وهل شو او هم په دوه کال او شپږ میاشتې بند محکوم شو. په خبر پانه کې پر دې شزي د لګول شګو تورونو پاړه چې پر اساس دغه سزا ورکړل شوی جزئیات نه دی خبره شوی، خو ویل شوی چې پر دې شزي د سزا د عملی کېدو په محل د جزایی محکمې مسؤلان او کارکونکي او د غرف عام وګړي حاضر وو. د طالبانو د حکومت لخوا په عام محضر کې پر تورنو کسانو د ډاډ او تعزیری سزاګانو تطبیق تل د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو له انتقادونو سره مخامخ شوی. هغه د بشري حقوقو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللی او د بندیدو غوښتنه کړی ده. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر رشید میردوف سره په خبرو کې د نورو مسئلو ترڅنګ یو ځل بیا د ټاپي پروژې د عملی کېدو یادونه کړې ده. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالي پرون پنځشنبه په خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې ښلي چې دواړو لورو د ویډیو کانفرنس ته لاري د دوارخیزو سیاسي اقتصادي او سوداګری همکاریو پر لارو چارو سربیره د افغانستان په خوره کې د ټاپي پروژې په تورغونډي بندر کې د ریل ګاډي د سټیشن د پراختیا او د ترانزیتي او ترانسپورتي اسانتیاو د رامنځته کولو پر لارو چارو خبري وکړي. د خبر پانی پر اساس د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی هیواد چمتو دی چې په نږدې راتلونکي کې پر ټاپي پروژې کار پیل کړي. افغاني سره میاشت ټولنه وایي پرون پنځشنبه نور څوار لستنه د سوري زړه پرنز اخته ماشومان په کابل کې څلورو کورنیو روغتونونو ته د درملنې او عملیاتو لپاره ورو پیښندل. د ټولنې پرون په خپل اکسپانه کې ویلي چې د دغو ناروغانو درملنه د افغاني سره میاشت ټولنې په مالی مرسته کیږي. د ټولنې له دې مخکې هم په ځلونو په افغانستان کې دننه د سوري زړه ماشومانو د درملنې خبر ورکړي. مخکې له دې چې د افغانستان پر روغتونونو کې د ډاډول ناروغانو د عملیاتو لپاره امکانات برابر شي، ډیری پسوري زړه ماشومان بهرنیو هیوادونو په تیره بیا جرمني ته استول کېدل. د امریکا د جمهوری پالګون کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د په سپتمبر میاشت کې له دریو مناظرو سره موافقه کړې او د دیموکرات ګوند د کاندید کاملا هاریس انتخاباتي ټیم جواب ته منتظر دی. ترامپ چې پرون پنځشنبه په فلوریدا کې په یو خبری کانفرنس کې خبري کولې وویل چې د دغه مناظرو ته چې د سپتمبر په 14مه لسمه او 15مه به ترسره شي سترګې په لار دی. ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکاوه چې د اساسي موضوعاتو د سرحد امنیت او اقتصاد په اړه ستراتیژي نه ده بدله شوې. دا لکه چې کاملا هاریس د مینسوټا والی ټیم والز د خپل برستيال په توګه وټاکه د ټرمپ لوبړی خبری کانفرنس دی چې پکې را څرګند شي. او د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي روسيې هیواد ته جګړه ورولې او باید دا احساس وکړي چې څه یې کړی دي. زيلنسکي دغه څرګندونې پرون پنځشنبه وروسته له هغه وکړي چې روسيې ادعا وکړه چې د کورسک په سیمه د اوکرين له لوري ناڅاپي برید په شاتم بولې دی. د اوکرين ولسمشر په خپل خبرو کې په مستقیم ډول د غبريته اشاره ونه کړه، خو روسي ویلي چې دا درې مورز د چې په سیمه کې لزر اوکرایني سرتیرو سره چې د ټانکونو زغرګاډو او توپونو له ملاتړه برخمن دي په جګړه کې شکیل دي. د اوکرين ولسمشر وویل د اوکرين د پوز د جګپوري جنرال الکساندر سیرسکی څخه راپور ترلاسه کړی چې وایي په سیمه کې پوځي عملیات په اغیزمن ډول ترسره شوی او زیاته کړی چې دا دقیقا هغه څه دي چې هیواد په اوس وخت کې ورته اړتیا لري.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلام
سلام و خوش آمدید. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس بامداد چهارشنبه در مهمانخانه سپاه پاسداران در تهران کشته شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی شناسایی کردند. پیش از این حادثه هنیه در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران شرکت کرده بود. در این مراسم در میان ده‌ها مهمان دیگر مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان هم حضور داشت. این رویداد واکنش‌های متعدد را به دنبال داشت و حکومت طالبان نیز واکنش نشان داد. اکنون سوالات متعدد مطرح است: سرنوشت صلح و آتش بس و مبادله اسیران در نوار غزه چه خواهد شد؟ ایران چگونه واکنش نشان خواهد داد و آیا جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل رخ خواهد داد؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و اشرف سعادات، کارشناس امور سیاسی. خوش آمدید ایلیا. بیا از اینجا شروع کنیم که اسماعیل هنیه چطور کشته شد در تهران؟
ببین، مسئله یا گزارش روشنی در این باره وجود نداره. فقط اخبار جسد گریخته از برخی منابع مخابره شده از داخل ایران و خارج ایران. مقام های ایرانی و به طور مشخص سایت خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه پاسداران هست میگن که یک پرتابه ای از هوا به محل اقامت اسماعیل هنیه اصابت کرده. محل اقامتش هم جای بسیار امنیتی هست که از آسایشگاه های جانبازان اسمش هست، که یک محلی هست که در اختیار سپاه پاسداران قرار داره که به عنوان مهمان سرا استفاده میشد برای حضور برخی از شخصیت هایی که برای شرکت در مراسم تحلیف آقای پزشکیان در ایران حضور داشتن. یکی دیگه از افرادی که اونجا بود زیاد نخاله، رئیس دبیر کل گروه جهاد اسلامی هست که البته خب جان سالم به در بود، اصلا هدف قرار نبود، اما تنها اتاقی که آقای هنیه بود هدف قرار گرفت که در اون خودش و یک فردی که همراهش هست و محافظش بود کشته شدن در این حادثه. اینکه پرتابه از کجا بوده، به چه شکل بوده، اگر این گزارش درست باشه، چرا که احتمال های زیادی مطرح هست که مقام های ایرانی یا بهتر بگم رسانه های وابسته به حکومت میگن که شلیک از خارج از ایران بوده، این در حالی است که شبکه 12 تلویزیون اسرائیل میگه که هر آنچه اتفاق افتاد در داخل خاک ایران بوده. یعنی اگر هم نفوذی های از سوی اسرائیل بودن در داخل ایران انجام دادن بر گزارش این شبکه، همه اینا اخبار زد و نقیض هست. اصلا اسرائیل تا به اینجای کار بر عهده نگرفته این حمله و این عملیات رو، و حتی اظهار نظر هم نمی کنن مقام های اسرائیل در این باره. تنها بعضی از وزرایی که وابسته به جناح راست رو هستن ابراز خوشحالی کردن و گفتن این اتفاق باید زودتر می افتاد. حتی صحبت های تلویح هم کردن، ولی نه بنیامین نتانیاهو، نه خصوصا اسرائیل، نه یوآف گالانت وزیر دفاع و دیگر مقام های اسرائیلی در این باره حتی صحبت نکردن. سخنگوی دولت اسرائیل در کنفرانس خبری که داشته بعد از این حادثه در مورد مسائل مختلف حرف زده، در مورد عملیات حومه جنوبی بیروت که در اون مرد شماره یکی نظامی حزب الله فعال شکر کشته شد توضیح داد، اما از اظهار نظر در مورد عملیات یا بهتر بگم کشته شدن اسماعیل هنیه خودداری کرد، گفت در این باره صحبتی نمی کنه.
تشکر از این. خب یک کم پس منظر ارائه بکنیم بر مخاطبان ما در مورد کشته شدن فؤاد شکر. اسرائیل گفته که او مسئول حمله راکتی به میدان فوتبال در شرک مجد الشمس در بلندی های جولان بود که به کشته شدن 12 کودک و نوجوان منجر شد، اما حزب الله لبنان این موضوع را انکار کرده.
یه توضیح باید بدم در این باره. فؤاد شکر در حقیقت مسئول واحد نبود. فؤاد شکر مشاور ارشد نظامی حسن نصرالله در کل حزب الله لبنان بود. فؤاد شکر مسئول عملیات منطقه جنوب بود و همچنین رئیس اتاق عملیات حزب الله. اما واحدی که اون حمله رو به گفته مقام های اسرائیل انجام داده، فرماندهش کسی بود به اسم محمد یحیی.
تشکر از این. خب یک سوال دیگه اینجا مطرح میشه که چرا در تهران کشته شد اسماعیل هنیه و نه در جای در شرق میانه، و اینکه این حمله تا جایی که جستجو کردیم گفته میشه که یک ناکامی امنیتی برای ایران بوده. چه پیام میتونه بفرسته برای رهبران ایران؟
در این بار من بعد از این اتفاق و بعد از اعلام کشتشان اسماعیل هنیه با یک شخصیت اسرائیلی، یک افتر بازنشسته ارتش اسرائیل به اسم اسرائیل زیف صحبت کردم و گفت در حقیقت این عملیات پیامی بود به سر اختاپوس، تعبیری هست که برای مقام های جمهوری اسلامی و برای حکومت ایران به کار برده میشه، که پیشتر هم اولین بار فکر کنم آقای نفتالی بنت نخست وزیر اسبق اسرائیل این تعبیر رو به کار برده بود. گفت این پیام مستقیم هست برای سر اختاپوس، مبنی برای اینکه ما میتونیم عملیات رو در همون جا انجام بدیم، برای همین باید در حساب و کتاب هاشون تجدید نظر کنن. در حقیقت این اتفاق که در خاک ایران افتاده حاوی پیام مستقیم برای مقام های جمهوری اسلامی ایران هست و اگه هر طرف اینو انجام داده میخواست قدرت عملیاتی خودش و قدرت اطلاعاتی خودش رو به رخ جهان و به رخ مقام های ایرانی بکشه.
تشکر الیو جان از این. خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. سوال مهم دیگه هم مطرح است که ایران حالا چه خواهد کرد. جناب سادات، همونطور که پیشتر گفتیم هیئت از حکومت طالبان هم در تهران بود و در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان اشتراک کرده بود، اما پس از این رویداد حکومت طالبان هم واکنش نشان داد و در بیانیه در ایکس تویتر سابق کشته شدن هنیه را ضایعه بزرگ برای امت اسلامی و کاروان جهادی خواندن طالبان. خب کاربرد اصطلاح کاروان جهادی به چه معناست از جانب طالبان؟
درود بر شما و همکاران شما و بینندگان و شنوندگان. ببینید، من فکر میکنم که یک بحثی که مطرح هست در جنگ اسرائیل و فلسطین یا جنگ ایران با اسرائیل، اگر بهتر بگین، بس اما محور مقاومت هست که طالبان شاید خواسته باشن با یک واژه دیگه، با یک چیز دیگه همین موضوع بیشتر بیان کنم. در حقیقت خود طالبان جزء کاروان نیستن، تا به حال هم هیچ نوع سهم و دخل در مسائل فلسطین به گونه مستقیم نداشتن. و اگر شما اظهارات آقای ذبیح‌الله مجاهد را هم به درستی در نظر بگیریم، میبینیم تنها از این موضوع اظهار تأسف کرده و از طرفهای تأثیرگذار خواسته تا جلو این کشتارها یا کشتار فلسطینی ها و قربانی شدن فلسطینی ها بیشتر گرفته بشه و راهی برای توقف جنگ پیدا بشه. یعنی در حقیقت اظهارات سخنگوی طالبان، حالا اگر بحث کاروان را مطرح کرده باشه، من فکر میکنم به این معنا نیست که افغانستان بخشی از این کاروان هست، به خاطری که همیشه ایران بحث محور مقاومت که به کار میبره حزب الله، حماس و حوثی‌های یمن بیشتر و گروه‌هایی که در عراق و سوریه برای حمایت از فلسطین در هماهنگی با ایران اینا در حقیقت هماهنگ هستند. خب افغانستان در جایگاهی نیست، یا طالبان فعلا در جایگاهی نیستن که خود در خیلی از مسائل دخیل بسازن. از ابتدای جنگ غزه از 7 اکتبر سال 2023 تا به اکنون همیشه طالب‌ها به نوعی روی کرد اینا بیشتر پیشنهادی بوده، یعنی سهمگیری یا حمایت های میدانی از جنگ غزه برای حمایت از فلسطینی ها نبوده و بیشتر کوشش کردن که راه میانه در پیش بگیرم. حتی یک بار هم که سفیر ایران در کابل بحث فرستادن نیروهای انتحاری و این چیزا رو مطرح کرد، با واکنش تند طالبا مواجه شد.
بسیار تشکر از این جناب صادق.
طالبا فعلا تنها در حد اظهار و نظر، به خاطر از اینکه طالبا فعلا در چند بود میخوان ارتباطات خود حفظ کنم، از همون خاطر بیشتر از بحث اظهارات دست عکس العمل دیگه ای نمیزنن.
تشکر از این. خب میشه که بیشتر در مورد تاثیر این رویداد بر اوضاع در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هم بیشتر صحبت بکنیم از شما در لابلای این برنامه بیشتر بشنویم. اما همونطور که شما گفتین الیو جان، طبعا میدونیم یک کمی بیشتر به مخاطبان ما بگوییم بریم به گذشته. در 7 اکتبر سال 2023 حماس که در فهرست تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا است به بخش‌های از اسرائیل حمله کرد و به اساس گزارش‌ها حدود 1200 نفر عمدتاً غیر نظامی